بلکې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران سره دی. د کابل ښار نننۍ چاودنې د ملکیانو په ګډون شپږ بجې تنه وژلې دي. د فراه او غور ولایتونو ترمنځ سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتو کې شاوخوا شپېته تنه وژل سوي دي. نور مطالبه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان حکومت اجرایه رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. او د پاکستان په لاهور ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شول. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په یوه خبري غونډه کې د یو څلوېښت نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. ده وویل چې د تلفاتو شمیر شایي تغیر وکړي. تر دې مخکې د څلوېښت کسانو د وژل کېدو او یو څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی و.
بر اساس معلوماتی که از
دیوای ده هغو معلوماتو پر اساس چې د افغانستان د پولیسو لخوا مترلاسه کړی دي، شپږ ویشت شهیدان او یو څلوېښت ټپیان ثبت سوي چې ډیری یې ملکي کسان دي. دا ځانمرګي برید نن سهار د کابل په لویدیځ کې د یوه کاسټر ډوله موټر په واسطه پر ملکي وګړو وسو. د دې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د کابل نننۍ برید په پراخه کچه وغندل سو. د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم دا حمله په بیلو اعلامیو خپرولو سره وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. شاغلی عبدالله وویل دی وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم ټولې مدني ازادۍ لري او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. شاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نه کړي. د ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي، خو د شاغلی عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې تغیر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فاریاب د ځایي پولیسو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ له ځایي پاڅون کوونکو څخه شاوخوا سل کسه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل
در حدود 100 نفر از خیرش‌های مردمی ما که به تحت قمانده
دی وای زموج له ځایي پاسونونو څخه شاوخوا سل کسه چې د قمندان ناصر په نوم یو ځایي قمندان تر امر لاندې وو، د هغه په امر صاحب پرې ایښی او له خپلو شلو کسانو سره د غور ولایت پر لور تښتېدلې دي. نور له اتیا څخه تر نیوي کسانو پورې د ده تر امر لاندې وو، له وسلو او مهماتو سره یو ځای مخالفینو ته تسلیم سوي دي. شاغلی یورش ویل دا کسان ځکه له طالبانو سره یو ځای شول چې ورباندې د وسلوالو طالبانو او مخالفینو تر حد فشار و. دی وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې طالبانو پر دغو ځواکونو دوامداره تهاجمي حملې وکړې او تیره شپه یې د ولسوالۍ ودانۍ هم تر خپل کنټرول لاندې کړه. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې یې شل تنه وسلوال وژلي دي. د پکتیا امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولي تبسم وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ریشپګي په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په پایله کې یې وسلوال وژل شول. نوموړی وایي جګړې تر نن غرمې دوام وکړ او پر دولس بجې پوسته بیرته د حکومت لاسته ورغله او د جګړې په پایله کې یولس تنه وسلوال وژل سوي او پنځه تنه ټپیان سول. دی وایي چې د درې تنه وسلوالو مړي مهمات او یو شمیر وسلې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو پاکستانی وسلوال جنګیالی هم د سرحدي پولیسو لخوا ژوندی نیول سوی دی. وسلوال طالبان وایي د افغان حکومت پوستې نیولې خو حکومت دا خبره ردوي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه د پاکستان په لاهور ښار کې به بمی چاودنه کې لشتر لږ شپږشت کسان وجلسول او شاوخوا پنځوس ټپیان سول. دا چاودنه نن د پنجاب په پلازمینه لاهور کې په یوه بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه وسوه. پولیسو د پیښې سیمه تر څار لاندې کړې او امبولانسونه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د پاکستان د روغتیا وزیر عمران نذیر په دې اړه داسې وایي: د یوای د اوو اتو ټپیانو په اړه مو درته وویل چې عملیات یې روان دي او وضعیت یې ښه نه دی. له خلکو غواړو چې دوی ته دعا وکړي. دا هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته وویل چې ډیری تلفات شایي پولیسو او لارویانو ته اوښتي وي. د دې حملې مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان ومانه او په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې دا حمله د دوی یوه ځانمرګي برید کوونکي د موټر سایکل په واسطه کړې ده. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارډ کوشنر وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال یې له هیڅ بهرني حکومت او نه هم له روسانو سره ناوړه تماسونه نیولي دي. کوشنر د سپینې ماڼۍ د ستر سلاکار په توګه دنده لري او دا خبره یې د امریکا د کانګرس کمیټې ته په خپل بیان کې لیکلې وې. د کانګرس کمیټې په 2014 کال کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. کوشنر وایي له روسي استازو سره یې د کمپاین پر مهال او د ترامپ د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته شاید څلور ځلې تماسونه نیولي وي. کوشنر وایي دا تماسونه ناوړه نه وو او د خپل شخصي تجارت لپاره یې د روسانو پر پیسو تکیه نه ده کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: د کابل د نننۍ حملې د تلفاتو شمېر شپږشتو ته رسېدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي
بر اساس معلوماتی که از پولیس افغانستان دریافت کردیم 26 شهید و 41 زخمی که عمدتا افراد ملکی هستند به این رویداد ثبت شده.
افغان حکومت په کابل کې د روسیې سفیر هغو سرګندونو ته خبرګون شوه چې ویلي وو که افغان حکومت او په دغه هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو روسیه به د دې ډلې په وړاندې نظامي اقدامات وکړي. د غور او فرا ولایت ترمنځ د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتې درانه تلفات اړولې دي. د فرا د ګلستان ولسوال وایي
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سیوه چې په دې نتیجه کې ولس نفر طالبان او 15 نفر د محل خلک وجل سوی دي.
د بهم وری چې اروپای اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي یو تر هوړاندې کړه. د جزئیات په هم د خبرونه کې اورو. د خبري مجله مو تشپښ نیمه بجوده ملتیا مو کړی. ورڅو د خبرونې لمړی مطلب ته د کابل ښار د نن سهار په ځانمرګي برید کې چې د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وسوه شپږویشتنه وژل سوي دي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې پېښې قربانیان ملکي وګړي دي. تفصیل ناجیه صفی راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ او سپیدار ماڼۍ د بېلابېلو خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله نه بخښونکی عمل بللی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل:
بر اساس معلوماتي که از
د هغو معلوماتو په اساس چې موږ له امنیتي ادارو څخه ترلاسه کړي دي، د کابل د سهار په حمله کې شپږ کسان وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي چې تر ډېره پکې ملکي وګړي دي. په داسې پیښو کې د ارقامو د بدلېدو احتمال شته.
د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه انتحاري حمله د دوشنبې ورځې سهار شاوخوا 9 بجې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې بنیان ملکی وګړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حمله هدف معلوم نه دی، خو په دې پیخه کې د قانون وزارت د کارکونکو موټر په بشپړه توګه سوځیدلی. د دغه حمله د انساني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پیخې عیني شهیدان وایي یو شمېر جسدونه سوځیدلي او حتی نه پیژندل کیږي. احمد ستاری او رفیع جسور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
سو په زود بود کې انفجار صورت گرفت. تلفات
هر وخت و چې دغه چاودنه وسوه خلکو ته ډیر تلفات اوختی دی څو ټپیان می ولیدل چې حتی نه پیژندل کېدل چې څوک دی
چیز وحشتناک و در طرف دست بود
ډیر از له بغنون کې پیخه و هر خواته لاس او پخې وی ویني اور لیدل کېدل ټول خلکو هر خواته منډه وهله
همګي سرګردان بدن می دویدن
د پیخې ټپیان او د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل ایمرجنسی استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوي دي. موږ هم استقلال روغتون ته لاړو. یو شمېر کسان چې په دې پیخه کې ټپي شوي وو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زما نوم نورالله دی. په خونه کې له خپل همکار سره وم چې چاودنه وسوه، ښیښې ماتې سوې. زه هم د ښیښو د ماتېدو له وجې ټپي سوم.
د پیخې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې حملې کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په نښه کړي او د دې حملې په طرحه کولو کې دوه میاشتې کار کړی و.
او د کابل څخه اوس ورځو د افغانستان لویدیځ ته. د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړې کې له تېرې شپې راهیسې د فراه د ګلستان او د غور ولایت د تیوری ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې کابو شپېته تنه وژل سوي دي. په دې اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت له سیمې څخه راپور رالېږلی دی.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت د وسلوالو مخالفان او داعش ډلې ترمنځ په جګړې کابو شپېته تنه وژل شوي دي. دغه جګړه د فراه ولایت د ګلستان او د غور ولایت د تیوری ولسوالۍ په منځ کې رامنځته شوې ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو مړي دغه ولسوالۍ ته انتقال شوي او له هغه ځایه بیا بکوا او بلابلوک ته وړل کېږي. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې تر شلو زیات دولت وسلوالو مخالفان او تر څلوېښتو تنو زیات د سیمې اوسېدونکي چې د دې څنګ ته په جګړې کې درېدلي وو وژل شوي دي.
تیوری ولسوالی کې د مادی په نامه یو داعش قومندان هلته پیدا شوی او فعالیت یې کول. فراه ولایت د بکوا او غلیکا او د ځینو نورو سیمو څخه طالبان د ده په جنګ تللي وه چې هلته د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نښته سوې وه چې په دې نتیجه کې ولس نفره طالبان او پنځه څلوېښت نفره د محل خلک وژل سوي دي چې په مجموع کې دوه شپېته نفره وژل سوي. مړی چې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال سوي دي.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړې کې د مرګ ژوبلې خبره کوي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه جګړې څخه په لسګونو مړي د فراه ولایت د بلابلوک، ګلستان او بکوا ولسوالۍ ته راوړل شوي دي. دغه خبره د دولت وسلوالو مخالفانو د سیمې د استخباراتو لخوا د هلمند او فراه ولایتونو څخه تیوری ولسوالۍ ته ورغلې تر څو هلته داعش مرکز وران کړي. دومره معلومات چې لرو دولت وسلوالو مخالفانو پنځه دېرش مړي بکوا او څه نورې ګلستان او بلابلوک ته راوړل شوي دي. د ایران په اړه مستقیما څه نشم ویلی، خو دومره وایم چې دولت وسلوالو مخالفانو په تیوره ولسوالۍ کې داعش پر پټنځای د بهرنیو استخباراتو په مرسته سره برید کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د داعش د ډلې تلفات معلوم دي. د یادونې وړ ده چې د غور ولایت تیوره ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د فراه د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ هغه وخت دولت د وسلوالو مخالفانو د پاملرنې وړ وکړې ده چې داعش په دې سیمه کې د چارواکو په خبره د ځان لپاره یو امنه قرارګاه جوړه کړه.
سمو شخلاص زادې رادیو اوریده زادې رادیو خبرونه په منځنۍ چپ دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپ په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. په دې ورسته یو کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو څخه د درنو جګړو راپور نو ورکړل سوی دی. د دغه نام نیو د ډیری دو اصلي لامل څه دی؟ اکرام الله اکرام هم د پښتانه د امنیتي چارو له کارپو اساق اتمر څخه کړی دی.
زبال په وار د مخالفین او هغه ډیر په لپوري ورځي یم دا ورځي چې زه که دوی کولای شي چې په هر ځای کې د جغرافي او کتنې سره حرکتونه وکړي، ځکه هوا په اصطلاح سره هغه ده او دوی کولای شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي اقلیمي موقف نه استفاده وکړي. نو په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي. د بل خوا ده یو څه کله کمبوتات یا ضعفونه زموږ په دولتي او د ضعبي د حاکمیت کې شته دی. که تاسو د غور مسلې ته متوجه اوسئ، دوه ډېر ورځې مخکې د تیوري د ولسوالۍ د سقوط خبره وه. نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤولین چې د غور د ولایت مسؤولین دي، هغه مسؤولین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي، دوی مسؤولیت دی چې د خلکو دغه غوښتنو ته دوی قوم
اتمر سے خو دولت په دغه سی مسایلو کې د گاونډي هیوادونو استخبارات پړه بولی او وای چې په دغه سی حالاتو کې هغه ډیره زیاته هڅه کوي تر څو دلته د نامنې لوی لوی پیښې رامنځته کی. تاسو فکر کوي چې یوازې د گاونډي هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي کنه دلته په دولت کې د نننه ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي؟
دواړه کې دي ځکه هم بهرني او بینه استخباراتي کړي دلته لاسونه کوي د هغوی پر زړه باندې چې افغانستان بې ثباته وساتي افغانستان کې جګړه راوړي. د بل خوا نه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغسې یو ستراتیژي د دغسې آني او عاجل حملو دپاره نه لرو.
د امنیتي چارو کارپو اسحاق قطمر و چې د افغانستان په امنیتي حالاتو ژغېده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
خبرونه ته ادامه ورکو. ولسمشری مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مسؤولانه عمل وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که افغان حکومت او په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي نو روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
له هغې وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د داعش ډلې پر وړاندې د احتمالي اقداماتو ګواښ وکړ، د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تېروتنه کوي. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې که د هر هیواد لخواوي په سیمه کې وضعیت خرابوي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت مسؤلیتونه خپله بېلګه وګرځوي او خپل هم د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او مسؤلیت منونکي ووسی. موږ داعش ته تر ټولو ډیره ضربه ورکړې ده. ښاغلی مرتضی وایي چې افغانستان لا هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران له مرستو ویل شوي دي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره د داعش ډلې پیاوړي کېدل تر څو هلته اډې ولري او منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه ویلي چې که افغان او په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې توپیروي روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې په نظامي عملیاتو لاس پورې کړي. داعش شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه فعالیت پیل کړ چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا وخت یې شمېر له 400 څخه 1000 کسانو ته راټیټ شوی او ځپل شوي دي. خو هغه څه چې روسیه یې اندېښمنه کړې په شمال کې د دغې ډلې حضور دی. د نظامي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي روسیه اندېښنه لري چې داعش جنګیالي له دغې ځایه منځنۍ آسیا ته لاړ نه شي. دی وایي روسانو تل له دې امله اندېښنه لرله. د داعش تر واک لاندې سیمو کې د الوتکو د کېناستلو په اړه تل شکایتونه شوي چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي. دا هغه اندېښنې دي چې په زیاتېدو دي او روسانو په دې اړه خپلې اندېښنې بیا بیا افغان حکومت او ناټو ته ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به هېڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له خطر سره مخ کړي. د دغه وزارت د ویان دولت وزیر پوینا په شمال کې د داعش ډلې حضور دومره د اندېښنې وړ نه دی، خو هغه ټینګار کوي چې په شمال کې تر ډیره بهرني جنګیالي جنګیږي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژۍ یوه طرحه وړاندې کړې ده. دا چې دا څه ډول طرحه ده او هدف یې څه دی، له نوریاس نوریس خبرې وروسته هم د اوس سره په سټوډیو کې دی.
بلې فریبا جان، مننه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه چې د په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کوي د دې اتحادیې په ویبپاڼه کې ښودل شوې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې افغانستان له کلونو له یو لړ هغو ستونزو سره مخامخ دی چې په دې هیواد کې ټول هغه پرمختګونه چې د اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ډیموکراتیکو ادارو د پراختیا په برخو کې شوي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. اروپایي اتحادیه وایي دا مني چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت نازک دی، خو له دې سره سره دا واضح ده چې افغان چارواکو هوډ کړی چې لازم اصلاحات به پلي کوي چې دې مسلې ته بیا د نړیوالې ټولنې پام اړول شوی دی. نن ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او امنیتي چارو مشري او د اروپایي کمیسیون په دې اړه چې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د ستونزو په هواري او هم د افغانانو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو د راوستو په برخو کې څه کولی شي خپله طرحه وړاندې کړه. په افغانستان کې په نورو برخو کې د ملاتړ تر څنګ د سولې د روانو هڅو په اړه اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي دی او افغانان هم په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې پر ملګرتیا حساب کولی شي. د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمیشنر نیونن میمیتا وویل افغانستان یوازې نه دی او دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي تر څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د اروپایي اتحادیې لخوا په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو، د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، په مساویانه توګه د پراختیایي کارونو د ترسره کولو او د ټولنیز عدالت لپاره له مدني ټولنې، له افغان چارواکو او د دې هېواد په چارو کې له نورو داخلو لورو سره په څه ډول نږدې همکاري او کار مخته وړل کېدای شي لارې چارې په ډاګه شوې دي. د دغې نوې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي دا دي: په افغانستان کې د امن او سولې او هم د سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا، د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو د پراختیا ملاتړ، د اقتصادي او بشري چارو پراختیا، مهاجرت، په دې برخه کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې موافقې په بشپړه توګه عملي کول او د ښځو د ظرفیتونو لوړول. د دغې طرحه شوې ستراتیژۍ پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټول غړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو اونیو کې بحث کوي او له هغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژۍ کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمو شخلاص د ریډیو ری دوستانو لکچې د مجلې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه د امنیتي مسایلو په اړه راپور نه رااله تحلیلونه مو واوریدل. اوس هم واړو د یو شمېر کابل شاریانو نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه دروورو.
ستاسو له پیغامونو نه
خبر په چارواکو کې دا چې صحیح خلق کار اهل کار ته ونسپارل شي نو دغه مشکلات پیدا کیږي، لکه زمونږ ملي پولیس دی، ملي اردو ده، چې دا خلق چې صحیح کارونه هر سړی ته ونسپارل شي چې هغه مسلکی، نو ان شاء الله امنیت بهبود پیدا کوي. او کچیرته دا د خبرې چې زه وزیر ما او د خپل د خپلوانو له جملې نه او د خپل د اقارب له جملې نه داسې خلق معرفي کوم دولت کې چوکیګانې ورکوم، پوسټونه ورکوم، نو دا مشکلات درست تر بلی زیاتیږي.
نوم قاری سلطان محمد دا بر عدالتی دی، به امنیتی دی، به عدالتی دی، به انصافی دی. دست من نیول کرده شد چه صداقت سره قاضیان کار بکوی، صداقت سره سرنوالان کار بکوی، دغمک تا خدمت بکوی، پرشتیا کار بکوی، حرام و نخوری، ظلم و نکوی، دی چول ټول د خپل خطر راوتلی.
زما نوم ګل زمان، زه د لغمان ولایت او دولشه ولسوالی اوسیدونکی ما. وجه همدغه ده چې زمونږ متاسفانه زمونږ د مشران چې دي سلویخ کاله مخکې دا وطن خرڅ کړی دی، هماغه لامل دی چې مونږ زوریږو تر اوسه پورې. امنیت په دې داسې به ټینګ شي له خیر سره چې کله زمونږ دا مشران ورک شي، نوی نسل چې په نوې چوکۍ باندې کینی او هغوی په صداقتانه باندې خپل وظیفه پر مخ بوزي، انشاءالله امنیت به راشي. دا بل چا په لاس کې دی، خپل اهمیت خپله په لاس کې نه لري. دا
د کابل شاریانو ژغونه مو واوریدل. یو بل مطلب ته ورځو. په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي چې د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. همدا خوشبیني یا همدا موضوع د احمد تکل پر راپور کې اور.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د افغانستان پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د کابل حکومت او لویدیځ متحدان یې د داسې یو هوایي ځواک جوړولو ته هیله مند دي چې افغان پوځ به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسی کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې متحد ایالاتو د تجهیزاتو او مسلکي روزنې په برخه کې تر دې دمه پانګونه پرې کړې، تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې تمه کېده، خو له صفر څخه د دې ځواک د جوړولو لپاره څو میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی دی. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک د روزنې د برخې قومندان بریډ جنرال فیلیپ سټیوارت چې د افغانستان هوایي ځواک ته سلام مشورې ورکوي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوی دا هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د روان ولاړ حالت په ماتولو کې د افغان ځواکونو په ګټه یو بې ساری بدلون راولي. د نړیوالې ټولنې د پلان لمخې د افغانستان هوایي ځواک د 2 میلیارډ ډالر په لګښت د یو څلور کلن پلان په ترڅ کې په پخو درول کېږي چې په ترڅ کې به د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره نوي کسان وروزل شي. جنرال سټیوارت وایي تر 2014 کال پورې د نړۍ خورا ځواکمن هوایي ځواک په افغانستان کې و، خو وروسته له دې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووت موږ پوه شو چې د افغانستان لپاره مو یو پیاوړی هوایي ځواک نه دی جوړ کړی. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د روانو هڅو هدف د داسې هوایي ځواک جوړول دي چې د افغانستان په سخته او غرنۍ اراضي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو، اکملاتو او کشف توان ولري. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال د سوپر توکانو، د کوچنیو الوتکو او د MD-15 هلیکوپټرو په وسیله عملیات کوي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپل ظرفیتونه لوړ کړي. څه موده مخکې د هوایي ځواکونو عملی د لومړي ځل لپاره د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د سرحدي پولیسو پوستو ته نږدې 400 کیلوګرامه اکملات له هوا څخه ور وغورځول. رویټرز اژانس د یو افغان پیلوټ جګړن خلیل شینواری له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ اوس د جګړې له ډګر څخه ټپیان راباسو، بار او مهمات لیږدوو او هغه وسایط چې پر سړک نشي تلای له یو ځای څخه بل ځای ته وړو. په پام کې دا پراتلونکو څو کلونو کې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران کار دی امریکایي هلیکوپټر افغان ځواک ته ورکړل شي. د رویټرز راپور زیاتوي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال په ډیرو عملیاتو کې برخه اخلي، خو تر څو چې پوره په پښو درېږي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا بی پیلوټه او F-14 الوتکې او اپاچی هلیکوپټرې لا هم د هلمند په څیر د ځینو سیمو په جګړو کې تر ډیره ښکېلې دي. په هلمند کې تیرونی امریکایي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د 15 ورځو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 هوایي حملې وکړي. جنرال سټیوارت وایي افغان هوایي ځواک په امریکایي معیارونو روزل کیږي او هدف دا دی چې مسلکي مهارت او اغیزې هومره لوړ شي چې په نتیجه کې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر انټرنیټ هم واوري په ژوندۍ بڼه، البته او کولی سي زموږ راپورونه، تحلیلونه او مرکه هم ولولیا واوري پته مو د ازادي رادیو .com. یو نړیواله موضوع راخلو. ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د سې شمې په ورځ پر دریو هیوادونو د نوي بندیزونو پر لایحه رای واخلي. په دغو نوي بندیزونو کې شمالي کوریا، روسیا او ایران په نښه شوی دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوي بندیزونو لایحه توشیح کړي. دغه لایحه له ولسمشر ترامپ څخه غواړي چې د بندیزونو د کمولو یا ځنډولو په اړه په تېره بیا د روسیې په اړه هر اقدام چې کوي باید له مخکې کانګرس ته خبر ورکړي. له هغه وروسته به کانګرس یوه میاشت وخت ولري چې آیا دغو اقداماتو ته اجازه ورکړي او کنه. سپین ماڼۍ له دې مخکې د کانګرس لخوا د ترتیب شوې لایحې پر دې برخې اعتراض کړی و، خو د راپورونو له مخې د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو نوې مسؤلې ساره حکبی ساندرز ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د روسیې په وړاندې د سخت دریځ په تېره بیا د نویو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. د دغه نوې لایحې له مخې پر روسیې دغه نوي بندیزونه په دې خاطر لګول کېږي چې ویل کېږي د هېواد د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم په اوکراین او روسیه کې پوځي مداخله مخته وړي. ټاکل شوی چې د سیشن بی پورز د امریکا د استازو جرګې غړي پر دغه لایحه رای واخلي او وروسته به په سنا جرګه کې رای ګیری ته وړاندې کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اټکل کیږي چې کانګرس به د اګست د میاشتې له رخصتۍ مخکې دغه سند ولسمشر ترامپ ته واستوي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو د شنبې په ورځ وویل چې پر درې وړو هیوادونو د نوي بندیزونو د لایحې په اړه توافق کړی دی. د کانګرس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې شمالي کوریا، ایران او روسیې له مختلفو لارو خپل ګاونډیان ګواښلي او هم د دې هڅه کړې چې د متحدو ایالتونو ګټو ته زیان ورسوي.
دوستانو او په دې سره د مجلې وروستي شیبو کې یو بشري موضوع هم راخلو. یو افریقایي ماشوم د ایچ آی وی ایډز ناروغي د درملنې هیله یو ځل بیا راپورته کړې ده. د جنوبي افریقا دغه ماشوم چې له همدې ناروغي سره زیږېدلې هغه مال متخصصین حیران کړل چې تر یو کال درملنې وروسته روغ رمټ شو. په ایچ آی وی ویروس سخته کسان معمولا اړتیا لري چې د ټول عمر لپاره د دې ویروس ضد درمل وکاروي څو د خپرېدو مخه ونیسي. خو دغه ماشوم اتنیم کال هیڅ درمل نه وکارولې، خو په لس کلنۍ کې تر یو کال درملنې وروسته د دې ناروغي هیڅ نښه پکې نه لیدل کېدل. او د تورته نور انفرادي پېښو د نړۍ شاوخوا 8 میلیونه وګړو ته چې په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي درغېدو هیله ورکړه ده. له دې سره سره متخصصین پر لا ډېر احتیاط ټینګار کوي او وایي چې دغه ماشوم قضیه یو استثنایي پېښه ده. له دې سره د پښتو مازیګرنۍ خبري مجلې وخت پاتې ورسې درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور.